افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. اوري چې د مصالحې عالی شوراوی د دې شورا د مرستیالانو او مشرتبه شورا د غړیو فهرست چمتو سوی او په څو ساعتونو کې به اعلان سي. دا هم اوري چې د کابل ځینې اوسیدونکي د شورا په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښنه لري. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. طالبانو د پاکستاني رسنیو هغو راپورونو ته غبرګون ښودلی چې وایي اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشرانو بندیزونه لګولي. د افغانستان حکومت وایي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل سي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د اګست پر 24مه ایران ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. طالبانو د پاکستانی رسنیو هغو راپورونو ته غبرګون ښودلی چې وایي اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه لګولې دي. دغه دفتر ویاند سهیل شاهین نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د افغانانو ترمنځ خبرو په درشل کې دي او په دې مرحله کې سفرونو ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه تبان د پاکستان د اقدام کولای سي د سولې پر وړاندې خنډ سي. د دغو بندیزونو له مخې په پاکستان کې د مولا برادر او سراج حقانی اشتمنه ضبط کیږي، پر سفرونو بندیز لګول کیږي او هغوی به د راپورونو لمخي د وسلې د ساتلو حق هم ونه لري. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخي اسلام آباد د بندیزونه د ملګر ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 پریکړه لیک لمخي لګولې دي. په دې اړه چې دا نوې اقدامات څو وخت سوي نور جزئیات نسته. د افغانستان حکومت وایي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل سي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو وروستي بریدونه د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام شي. شغلي صدیقي ویلي چې دغه ډله د سولې په اړه خلک نه هیله کوي. دا څرګندونې داسې مال سوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان هم نن رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې د بریدونو د ډیروالي په اړه وویل.
په ورستیو اونیو کې طالبانو د چسپکی ماینونو د چاودنو په واسطه د یو ډول رواني فشار څخه راوسته ده. د یو میاشت په لړ کې په کابل ښار کې 20 ماینونه کشف او خنځا شوي. زموږ کشفي او استخباراتي برخه هڅه کوي تر څو د ورستیو نامنیو په عواملو پورې اړوند همکاري او لوی شبکې ونیسي او یا له منځه یوسي.
یوازې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ولایتونه لکه بدخشان، زابل، سرپل او ځینې نور د ورته بریدونو شاهد ول چې د چارواکو په خبره افغان ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی عیسی خیل ټاکنه په کور دننه او بهر د کرکټ د یو شمیر څارونکو له انتخاب سره مخ شوې ده. دوی وایي په یو وخت کې په لوبډله کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي اړخه ستونزه لري. تازه افغان کرکټ بورډ پرون د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی د شوزو چارو سرپرست وزیره حسینه صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استاذ روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امرالله صالح سلاکار هارون میر د بورج د نوې غړو په توګه ټاکلې دي. زموږ غلازه د راډیو وري. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ماریانو ګروسی د اګست پر 24مه ایران ته سفر کوي. نوموړی به په دې سفر کې د یادې ادارې او تهران ترمنځ د اټومي خوندیتوب او په ایران کې د اټومي فعالیتونو پر څار د بندیز په اړه د لانجو پر هواري خبرې وکړي. ښاغلی ګروسی اته میاشتې وړاندې د دنده واخیستله او دا به یې لومړی ځل وي چې د نوي دندې رئیس ایران ته سفر کوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر تابه پلاوی په جون میاشت کې یو کمساری پریکړه لیک تصویب کړ او پر ایران یې غږ کړی چې یادې ادارې ته پر هغو دوو سیمو د تار لاسرسی برابر کړی چې وړاندې پکشي اټومي فعالیتونه ترسره کېدل. د شغلی ګروسی د سفر په اړه په ویانا کې په نړیوال موسسو کې د ایران استازي کاظم غریب آبیدی پر خپل ټویټر لیکلی چې هیله لري دا سفر د دواړو لورو ترمنځ دواړخیزو همکاریو ته لاره هواره کړي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی د درملنې لپاره د جرمني پلازمینه برلین ته ورسید. ګومان کیږي چې ناوالنی به شایي مسموم شوی وي. برلین ته تر انتقال د مخه نوموړی د سایبیریا د اومسک ښار په روغتون کې په کوما حالت کې وو. په جرمني کې یو غیر دولتي سازمان د ناوالنی د انتقال لپاره خصوصي الوتکه لېږلې و. د دغه سازمان مسولین وایي د ناوالنی روغتي وضعیت د سفر په اوږدو کې شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو له مخې په دا سال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نورو نوي پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 30 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي چې شاوخوا 800,000 کسان ترې مړه سوي. او یو سلو شپارس کلن کس چې د نړۍ له اوږد عمر لرونکو کسانو څخه و، نن شنبه په جنوبي افریقا کې ومړ. د هغه کورنۍ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې فریدی بلوم په 1903 کال کې زیږیدلی و. د نړیوالو ریکارډونو ثبتونکي کتاب ګینس کې برتانوي باب ویټون د نړۍ تر ټولو د زاړه کس په توګه ثبت شوی چې 112 کلن دی. خو د جنوبي افریقا رسنیو په غیر رسمي ډول فریدی بلوم د نړۍ تر ټولو زوړ کس بللی دی. د هغه د کورنۍ غړي وایي نوموړي دوی اونې د مخه کولای سو څلور پاو وزن لرونکي تبر پورته کړی او بوټي مات کړي. خو دوی وایي یوازې په وروستي درې ورځو کې فریدی بلوم له یو قوي جسامت څخه په یو کچنی کس بدل سو او مړ سو. د کورنۍ د امرینه له کورونا ویروس څخه نه بولي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سولو یو خارونو د هوا وضعیت داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان لږ څه برګ، د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه 2.2. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.2 ټیټه 0. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه 0. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.5 ټیټه 2.2. او جلال آباد آسمان نیمایی وریز، د تودوخې لوړه درجه 0.3 ټیټه 2.8.
نن شنبه ده، د وژې اسمبلی لومړۍ د اگست میاشتې 2.8. د مصالحې علي شورا وایي چې د دې شورا د ترکیب غړي په بشپړېدو دي.
د ملي مصالحې د علي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
آیا د ملي مصالحې علي شورا د ترکیب بشپړوالی د سولې پروسې سره مرسته کوي؟ یو تحلیلګر وایي
حکومت تګلارې یا روډ میپ جوړیږي هم، نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالي شورا او ارت منس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته سي.
په کابل کې په یوه چاودنه کې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدې خبري مجله کې ورباندې راپور اوري. پاکستان د طالبانو پر ځینو مشرانو بندیزونه ولګول. دا اول وار دی چې پاکستان دا کار کوي.
مجبور دی پاکستان چې دا کار کړی وي، ځکه چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا فیصلې دی او دی غړي په حیث باندې. لیکن خلکو ته پوس کوي چې ولې به دا کار شوی. اوس
ګڼو زده کوونکو په ټولګیو کې خپلې حضوري زده کړې پیل کړې.
انشاءالله چې مرض نور نشته دی، مرض باندې انشاءالله ځکه چې مکتبونه شروع شول، په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړی.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې د ترکیې حکومت یو بل پخوانی کلیسا په جماعت بدل کړه. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د مصالحې علي شورا وایي د دې شورا د مرستیالانو او مشرتابه شورا د غړو فهرست چمتو سوی او ممکن تر سبا اعلان سي. د دې شورا وایاند وایي چې په مرستیالانو کې یوه ښځه او 15 نارینه شامل دي. تفصیل رحمت الله افغان.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا وای د دغه شورا د مرستیالانو او د مشرتابه شورا د غړیو لیست ورستې سوی. د دغه شورا بیان فریدون خزون د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې ممکن دغه تشکیلات نن یا سبا اعلان سي.
د ملي مصالحې د علي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي. د یوې ښځې په ګډون مرستیالان ټاکل شوي دي. تاسو به وویني چې نن سبا انشاءالله اعلانېږي.
ښاغلی خزونوای د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې علي شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي. دا چې په دغو تشکیلاتو کې څوک شامل دي، ښاغلی خزون یې په اړه زیات جزئیات ور نه کړل، خو زیاته کړه چې د شورا د تشکیلاتو په غړیو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو استازي شامل دي. په ملي مصالحې علي شورا کې به خبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شورا په مرستیالانو کې له بابر فرحمن او اسد الله سعادتي سربیره د عزیز الله دین محمد، عبد السلام رحیمی، مولوی عطا الرحمن سلیم او د یوې ښځې نومونه شامل دي، خو د خزینه مرستیالې د نوم په اړه بې خبري وښوده. سرچینه زیاتوي چې د ملي مصالحې علي شورا د مشرتابو په تشکیل کې د مخکنی ولسمشر حمید کرزی په ګډون یو شمیر جهادي مشران، مطرح سیاسي څیرې او بانفوزه کسان شامل دي چې شمیر یې 440 تنو ته رسیږي، خو د شورا د عمومي مجمع شمیر بیا له 100 تنو اوړي. د افغانستان د سولې او ملي یووالي شورا رئیس ګلرحمن قاضی د بین الافغانی خبرو په درشل کې د یو ښه اقدام ګڼي.
دغه ښه اواز دی او ښه چانس دی، ښه فرصت دی. اوس دا شورا دا باید د خپل موقف نه ډیر قوي عمل او تصمیم ته ورسیږي چې هغه ملي تصمیمي او په ملي منافع باندې ولاړ وي.
د رمضان مریض کال د غوایی په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د ټاکنو د نتایجو په اړه له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې علي شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. په هوکړه کې ټینګار سوی و چې د دولت علي شورا به هم رامنځته کیږي، خو د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون خزون وایي چې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی.
ومردل چې د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی او ډیر ژر به اعلان سي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نجیب آزاد څخه مې پوښتنه کړې چې د ملي مصالحې علي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته کولی سي.
زه فکر کوم چې د یادې شورا د ترکیب بشپړېدل به یوازې په کور دننه، یعنې په حکومت کې ځینې اختلافات ترې وبرید راکم کړي. که چیرې ځمکني واقعیتو ته وګورو نو د مصالحې علي شورا په خپله د یو سیاسي تفاهم له مخې رامنځته شوی، نه د سولې د اړتیا له مخې. په ټوله کې ویلی شو چې د یادې شورا ډیری غړي خپل غړیتوب امتیاز بولي، نه مسؤلیت. په دې اساس یاد ترکیب به تر یوه بریده سیاسي جنجالونه راکم کړي او د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره به 15% همکاري وکړي، یعنې اقل ځینی سیاسي مخالفتونه او دریزونه به راکم سي.
اوس چې د شورا په ترکیب کې د ځینو احتمالي غړو نمونه راغلي، تاسو داسې کومې څېرې په دغو کسانو کې ګوري چې واقعا د سولې په مسله کې مرستندوی تمامیږي؟
زه په دې باور یم چې د سولې په پروسه کې د اشخاصو نقش ډیر کم دی، بلکې د یوې ژورې او کانکریټي تګلاره مهمه ده چې تر اوسه نه لیدل کیږي او تر اوسه روانه تجربو ته په کتو که د سولې لپاره کومه تګلاره یا روډ میپ جوړیږي هم، نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالي شورا او ارتمنس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته سي.
د سولې د پروسې په وړاندې نور کوم خنډونه پراته دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړې ده؟
د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د یوې قوي ډیپلوماتیکې دستګاه نشتون دی. د افغانستان سوله په افغانستان کې دننه د یوې شورا له ادرسه شونې نه ښکاري، بلکې د دې لپاره د یوې قوي ډیپلوماتیکې دستګاه لرل شرط دی چې وتوانی د افغانستان د غربي شرکاو او ګاونډي هیوادونو سره واقعي ډیپلوماتیکه لابي وکړي. نه داسې چې تاسو د کلونو وروسته دا پریکړه وکړئ چې 400 طالب زندانیان دې خوشي سي، اما فرانسه او استرالیا د ځینې بندیانو د خوشي کولو سره مخالفت شي. یعنې دلته اصلا واقعي کار نه دی سوی او دا هیوادونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي چې دا پخپله د معنا چې ډیپلوماتیک د اسګاډې را ضعیف ده. او دویم لوی خند زه فکر کوم د افغان دولت دا هڅه ده چې د سولې پروسه د متحده ایالاتونو تر راتلونکي ولسمشر ټاکنو په یوه نه یوه بهانه وځندوي چې ممکن د امریکا نوې حکومت کغه د جو بایدن حکومت کې د ټرمپ حکومت وي د طالبانو سره په خپل موقف کې بدلون راولي او وسنۍ افغان حکومت وتوانیږي چې خپل 15 کلنه موده پای ته ورسوي یا بشپړ کړي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر نجیب آزادو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ماښام 6:15 کېدونکي دي. تازه خبر مو ترلاسه کړ چې په کابل کې څو پرله پسې 14 سیوی دي. د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. اکرام صاحب، څه دي جزئیات په دې اړه نور؟
نن څو شیبي وړاندې د کابل د باغ بالا په سیمه کې چاودنه رامنځته شوې. تر دې دمه د تلفاتو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. د ځینو راپورونو په اساس باندې چې دا یو مقناطیسي ماینو چې په سیمه کې د پارلمان د وکیل د کور مخې ته چاودنه کړې ده، او له هغې نه وروسته د افغانستان د ولسی جرګې د دې وکیل ساتونکو ډزې کړې دي. اوس د باغ بالا سړک د ټرافیکو پر مخ باندې تړل شوی دی، او موږ چې ډېر هپه موکړه تر دې دمه د دغې پېښې په اړه باندې څه نه دي ویلي. دا په کابل کې له نن سهار شپږ نیمو بجو راهیسې څلورمه چاودنه ده چې ترسره کېږي. ټولې د دې چاودنې په ګډون باندې ټول مقناطیسي ماینونه چې په بېلابېلو سیمو کې د کابل په پنځمه امنیتي حوزې په ساحه کې، دغه شان د کابل د پنځلسمې امنیتي حوزې په ساحه کې هغه چاودنې شوې وي چې یو تن پکې وژل شوی او دوه تنه پکې نور ټپیان وو. صالح صاحب، دا په داسې حال کې ده چې نن د محرم د لسمې مراسم په کابل کې پیل شوي دي. نن یې لومړۍ ورځ ده، او راتلونکي شنبه ورځ باندې به د محرم وروستۍ ورځ وي. په کابل کې نسبت امنیتي چې پنټونه ډیریږي له دې نه وروسته الله ډیر شوي دي، او امنیت په برخه کې بحالیزه.
اکرام صاحب، د دغو چاودنو چې تاسو څلرمې هغې په اړه هم یادونه وکړه، د مرګ ژوبلو په اړه څه ویل شوي دي؟
د وروستۍ چاودنې د مرګ ژوبلو په اړه باندې تر دې دمه هیڅ معلومات نشته. موږ ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړو. تر دې دمه د وروستۍ چاودنې په اړه باندې د مرګ ژوبلو په اړه البته معلومات نشته.
ډېرې مننه. د اکرام الله اکرام په راپور کې مو دا هم اوریدل، په داسل کې چې په کابل کې د عاشورا مراسمو د باره تدابیر زیات شوي دي. څلورمه چاودنه نن په کابل کې سوي ده. تر اوسه د دغه چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل سوي. د شورا ورځو د امنیت په اړه د کابل اوسیدونکو اندېښمن دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د امنیتي تدابیرو په اړه څه نه وایي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
د کابل لومړی امنیتي حوزي اړوند ابوالفضل زیارت راغلی. دا چې د محرم میاشتې دویمه نیټه ده، مراسم پیل او د زیارت ته د کابل ښار له لرې او نږدې سیمو خلک راځي. یو شمېر زیارت کوونکو راته وویل چې د شورا په ورځو کې د ناامنۍ او د حملو د احتمال په اړه اندېښمن دي. شل کلنه ریحانه هم یو له دغو زیارت کوونکو ده.
زموږ غوښتنه له دولت نه دا ده چې امنیت مو ونیسي، چې وکړای شو د شورا لپاره ښه مراسم ونیسو، او د دې ورځو لپاره چې کوم ځانګړي رسم او رواجونه لرو د نورو هیوادوالو تر څنګ یې په سمه او ډاډمنه توګه ترسره کړو.
نیکبخته چې د دغو مراسمو له تنظیمونکو ده وایي امنیتي تدابیر باید جدي سي.
که څه د عاشورا مراسم مهال وي یا هم نور وختونه او عادي حالات، خو باید دولت امنیت د ټینګښت مسؤلیت ومني. که مو امنیت نشي نیولی نو هغه حکومت او دولت به موږ څه کړو؟ باید په دې ورځو کې زموږ امنیتي مسؤلین پام وکړي.
په وروستیو کلونو کې چې په کابل ښار کې د عاشورا د مراسم پر مهال انتحاري حملې او چاودنې وسوې، اکثرو یې مرګ ژوبله هم لرله، چې د یو شمېر حملو پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې ومنله. امنیتي مسؤلینو د دغو مراسمو نمانځونکو ته وسلې ورکړې چې خپل امنیت په خپله وساتي. غلام سخی شاقل چې د ابوالفضل زیارت مسؤول دی وایي د کورنیو چارو وزارت له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې ورکړي چې د زیارت کوونکو امنیت خپله خوندي کړي.
د موضوع امنیتي بود.
د امنیتي ستونزو له امله دولت موږ ته د کورنیو چارو وزارت سره په همغږي له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې راکړي، او له امنیتي حوزو سره وسلې ثبت دي.
دا چې د کابل پولیس د دغو مراسمو لپاره څه تدابیر لري، په دې اړه مو د کابل امنیه قمندانې له مسؤلینو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی په دې اړه خبرې کول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت وګاڼه. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ په کابل ښار کې دوه امنیتي پیښې هم وسوې. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته په استول شوي معلومات کې ویلي چې په اووم امنیتي حوزې اړوند چهل ستون سیمه کې د چسپکي ماین چې کورولا ډوله موټر پورې نښلول شوی و، د چاودنې له امله یو کس ووژل شو او دوه نور ټپیان سول. د ښاغلي فرامرز په خبره بله پیښه د دغه ښار 15 امنیتي حوزې اړوند په شهید څلور لاره کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې رینجر موټر هدف وګرځېده، چې په خبره یې دوه کسان یې ټپیان کړل. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې هڅې ګړندۍ سوي، پاکستان د طالبانو پر یوه مشر ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه ولګول. پاکستان وایي دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سره سم کړی دی. د دغو بندیزونو له مخې به د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي او پر سفر یې هم محدودیت لګول کیږي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان څخه مې پوښتنه وکړه چې واقعا څه سوي چې پاکستان یې دې اقدام ته هڅولی.
پاکستان اوس رسمن دا تایید کړی چې د افغان طالبانو باندې کوم بندیزونه دي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا سره دی چې هغه زاړه دي، لیکن پاکستان اوس امر کړی دی چې دغه بندیزونه د طالبانو په مشرانو باندې چې په هغه کې د طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر مشران هم شامل دي، په خپل پکې د طالبانو د دفتر مشر ملا برادر هم شامل دي، نو په هغه باندې بندیزونه او بندیزونه کې بیا توضیح او دغه تشریح هم کړی دی چې یو دغه کشتمنه وی هغه کنګل کول اساسي او دویم دا چې پاغي باندې سفری بندیزونه به وی سفر هغه بنشي کولی پاکستان ته، دریم دا چې دا غوی که بانکی حساب وی اکاونټس وی نو هغه هم پاغي باندې بندیز لګول.
اوس چې ټول نړۍ او امریکا هڅه کوي چې محدودیتونه لري کړي چې د افغانستان د سولې پروسه چې لمخ کې هم لوړو جوړو سره مخامخ ته بریالي سي، پاکستان ولی دا بندیزونه لګوي؟
کوشش کی چې خر لسنا د اف ای ٹی ایف دغه اداره چې دا مالی چې ګور چې غیر قانوني پیسې وسلوالو ډرو تلاړ نشي او داغه د لسن ځانو باسي او چې په تور لس کې شامل نشي، یو خو زیات دغه وجه ده. لیکن دوی مهمه خبره ده چې پاکستان دا کار په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو د امریکا چې کم د صلح تړون د فروری په 29مه شی او پاغي کې دا لیکل شوی دی، امریکا به کوشش کوي چې د امنیت د شورا غړو سره ګډه به کوشش کوي چې د طالبانو د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه وباسي. او د کی اول د مئی د میاشت ذکر شوی دی په موافقه کې، بیا د اگست میاشت ذکر شوی دی، او دا اوس اگست کې د پاکستان دا کار وکړ. دا هم امکان شته چې پاکستان په طالبانو باندې فشار واردول غواړي، او بل دا چې په پاکستان باندې کم تورونه په ماضي کې لګیدل امریکا له خوا، د افغانستان له خوا، د ځین نورو هیوادونو له خوا چې وسلوالو سره د دې همکاري دا یا ورته اجازه ورکي، نو کو دغه تاثیر هم ردوي لری کول غواړي. دا یو کوشش وی چې پاکستان باندې د دغه رنگ تورونه د مازی په شان نوي، او دا یو دنیا ته میسج هم ورکول غواړي، پیغام هم ورکول غواړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته نن ویل چې د پاکستان دا ډول اقدامات د افغانستان د سولې پروسه زیانمنولای شي. په پاکستان کې د طالبانو په کړیو کې نورو څه ویلي دي او په دې برخه کې څه تبصره کړې ده؟
پاکستان د بهرنو چارو د وزارت ویان خو بیان چې کوم جاری کړ ډېر زیات اهمیت ورنه کړ دې شیانو ته، دې رپورټونو ته، او دومره وی چې دا د ملګرو ملتونو پاکستان یو غړی دی نو هغه مجبور و چې دغه رنګ دا کار وکړي. دغه نمونه چې د افغان طالبانو دي د هغه وی چې بدلون نشته، دا د مخکنه دا نمونه په هغه کې موجود وو، لیکن یو بحث شروع شو او کومو طالبانو چې دا په خواله رسنۍ باندې 13 ورځې راپورونه وکتل، نو هغه سره یو تشویش وو چې پاکستان دا کارول کړی دی. یو تشویش خو پیدا شوې دی چې پاکستان به راتلونکي کې دا چې کوم دوی نوې دا کار کړی دی دی بس کوي، د دې بیا څه پایلې او څه نتیجې وي.
د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وو. هغه زده کوونکو چې په ټولګیو کې خپل حضوري زده کړې پیل کړي اندېښنه لري چې په کورونا وایرس اخته نسي. د پوهنې وزارت په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې په محدود ډول د زده کړو بهیر پیل کړ. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
دا د کابل ښار د یو مکتب انګړ دی. د کوونکو د کورونا وایرس لامل د 15 میاشتو رخصتۍ وروسته بیا ځلې زده کړو ته حاضر شوي دي. روغبړ کوي، خوشاله دي او ښایي د قرنټین د مهال کیسه، خو یو شمیر دوی اوس هم په کرونا وایروس لاخته کېدو ویره لري. دا عبدالهادی داوی ښوونځي زده کوونکی میلاد احمد چې ماسک یې اچولی وایي،
بعد شپږ میاشتې د قرنټین څخه نن مکتبونه شروع سول، او خوشبختانه چې زموږ په سیمفو کې هم د سیمفونه په دوه تقسیم سول، او شاګردان چې څلوېښت نفر وو هغوی شل نفر ته واړول سول. ټولو اجتماعي فاصله رعایت کړه، خپله ماسک استفاده کړې دي. اما د ټولو ټولګیوالو او ټولو شاګردانو څخه هیله مې دا ده چې د ماسک څخه کار واخلي.
د بی بی مهرو د هلکانو ښوونځي زده کوونکی شاکر وایي، زموږ ښوونځي کې دا مسایل په پام کې نه دي نیول شوي.
انشاءالله چې مرض نور نشته دی، مرض باندې انشاءالله ځکه چې مکتبونه شروع شول، په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس خپرېدو سره ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه رخصت اعلان کړل، خو د قرنټین موده کې ځینو ښوونیزو بنسټونو دا بهیر په آنلاین ډول پیل کړ. خو د کابینې تر پرېکړې وروسته د اسد په 15مه د لوړو زده کړو موسسې او پوهنتونونه او بیا د سنبلې په لومړۍ نیټه د خصوصي ښوونځیو د ټولو ټولګیو او د دولتي ښوونځیو د 11م او 12م ټولګیو زده کړې پیل شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی په ښوونځیو کې د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو د ټینګار تر څنګ وایي، زده کوونکي کولی شي د روغتیایي ستونزو سره مخ کېدو په صورت کې 1680 شمیرې سره اړیکه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویان دی نوریه نزهت نجرابي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، روغتیایي سپارښتنو ته به جدي پاملرنه کېږي.
د تجمعاتو څخه د مخنیوي لپاره مو ټولګي په دوو برخو ویشلي دي، یعنې که ټولګي دیرس کسیزه و په دوو برخو 15 کسانو مو ویشلي دي. د هغوی ترمنځ ټولنیز واټن عملي کیږي. کورنۍ ته سپارښتنه سوي چې زده کوونکي له کورنیو ماسکونو ګټه واخلي. په ټولو ښوونځیو کې اوبه سته، او زده کوونکي کولی سي د میکروب ضد مایع او صابون په راوړلو سره د لاسونو مینځل هم رعایت کړي.
اغلی نجرابي وایي، د پوهنې وزارت په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو بهیر ساري، او هغه ښوونځي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي قانوني چلند به ورسره وشي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا وزارت د وروستیو رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 950 مثبتې پیښې ثبت شوي، او په یاده موده کې له دې وایروس څوک نه دي مړه شوي. افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو څخه تر دې دمه د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ 10,953 کسان په کرونا وایروس اخته شوي، چې له دې ډلې 1,315 اتیا مړه او 22,990 بیرته روغ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې حکومت یو بل لرغونی کلیسا په جمعات واړوله. دا کلیسا د ترکیې د اوسنی جمهوری نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله سوې وه. تر دې مخکې د ترکیې لخوا د آیا صوفی لرغونی ودانۍ په جمعات بدله سوې وه. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
د ترکیه حکومت د بیزانتاین د وخت یو بل کلیسا پر جماعت بدل کړ. د ترکیه حکومت دا پریکړه یو میاشت وروسته لدی وکړه چې د آیا صوفی موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځ امپراتوری د محل کلیسا و په جماعت واړول، او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفی ودانۍ د ملګرو ملتونو د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې وه. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیې په رسمي جریده کې پرون جمعه خپور شوی دی، او پکې ویل شوی چې په چوره کې د هولی سافیر یا سپیڅلي ژغورونکي کلیسا چې ترکان کریي بولي، د ترکیې د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارلې چې پر جمعه ته بدله کړي. په استانبول کې د قسطنطنیه ښار لرغونو دیوالونو ته څیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یوناني ارتودوکسانو دا کلیسا په 14مه میلادي پیړۍ کې جوړه شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په 1511 میلادي کال په جماعت بدله کړې وه، خو د ترکیې حکومت په 1545 میلادي کال په موزیم واړوله. آیا صوفیه هم په 1940 لسیزه کې د کمال اتاتورک له لوري په ترکیه کې د جمهوري نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدله شوې وه، خو تیره میاشت پر جماعت له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان پکې له شپږ اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیه دا اقدام د کلیسا د مشانو او ځینو هیوادونو له لوري وغندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر وځای د آیا صوفیه ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تیر کال د ترکیې یوې محکمې په 1945 میلادي کال د ترکیې د همغه وخت د حکومت پریکړه چې له دې ودانۍ څخه یې موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیې د پوهنې وزارت ملکیت وه د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې پریکړه خندلې، ویلي دي چې ترک چارواکو یو وار بیا د نړۍ یوه بل لرغونی میراسته بیرحمانه سپکاوی کړی دی. د یونان د بندنیو چارو وزارت همداراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یوه پارونکې هڅه ده، او له ترکیې په کلکه غواړي چې بیرته یوویشتمې پیړۍ دو اړخیز درناوي، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم ته راوګرځي.
او دویمه